د ازادي رادیو د خبرونه پایل سو. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي دلوي اتمه د جنوري میاشتې 28مه. د خبرونه په خبرونو پایلو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وربیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول سوی محدودیتونه غیر شرعي بللی دي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دی د مولوي عبدالحمید د هغې خطبې ستاینه کوي چې په کې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار د ملاتړ دغه راز په سړه هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه کوي. مولوي عبدالحمید تېره اونۍ هم بې له دې چې د افغانستان نوم واخلي په خپله خطبه کې ویلي و چې عصري او دیني علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړې هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیټو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه سوي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یوه حمله کوونکی نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یوه فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې اووه کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د فرانسې خبري اجنس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 21 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرایل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. د هند هوایي ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. په روسیا کې یوې جوړې سوي سوخوی 30 ډوله جټ الوتکې او د فرانسې ساخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهراً د نوې ډیلي په جنوب کې سره ټکر وکړ. تبداسل کېده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسله وال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پاوز وایي چې د اوکراین په ماکیفکا ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل سوي وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډېری قربانیان یا وژل سوي یا تري تم دي خو ټپیان سوي نه دي. روسیې هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 9 اتیا پوځیان وژل سوي، خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی و. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پام کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل سوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین داسې یو ټاټوبی بللی چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري. او د کوربا سویلي افریقا کرکټ لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ هغه کې د 28 منډو په توپیر سره انګلند مات کړ. دغه لوبه چې تېره شپه ناوخته پای ته ورسېده سویلي افریقا د 299 منډو هدف ټاکلې وو او انګلند بیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې واندر ډوسن د سویلي افریقا او جسرای د انګلند لپاره سلیزې ووهلې. د انګلند لوبغاړو ونه سوای کولی چې ټول اورونه ولوبوي. دوی په 15 ورکې ټولو وکټې له لاسه ورکړې. دواړه لوبډلې به د یکشمې په ورځ دویمه لوبه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري د بشري حقونو د څار سازمان افغانستان کې په جنګي جنایتونو ټولو تورونو ته د سزا غوښتنه کړې.
دې سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي.
په جنګي جنایتونو د تورونو کسانو د محاکمې پر غوښتنه مرکه هم خبره وو.
دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه، بلکې په ټولو هغو ډلو اشخاصو پورې چې جنګي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي.
کونړ کې د ټکرو او سیمساری هټیوال وایي چې کاروبار خراب شوی
مخک بازارونه ډیر خو خلک خو خځه بډیر راتللې وس خو هیڅ کم نشته دی وس نه غنشته نه غنشته هیڅ هم نشته دی بازار خالی پروت دی
فنړیول مسایل کی فلویدی زغاړی کی د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ پر زیاتیدو راپور خبرو د نور مطالبه ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونی په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونی د راپورونو برخه ته ورزو د بشري حقوقو د څار سازمان یا هيومن رائټس واچ افغانستان کې په جنگي جنایتونو ټولو تورونو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې د سازمان په یوه اعلامیه کې چې د 2013 د کال د جنوري پر 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ده خبره کړې ده په هغه برید کې له چاودیدونکو توکو ډک امبولانس په کې د جمهوریت روختون مخې ته وال وزول سو چې نږدې سل کسان ووژل شي اکثریت یې ملکیان وو اکرام الله اکرام او نور تفصیل
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وای لکه څنګه چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي نو اړینه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو ته عدالت ورکړل شي د سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو لپاره غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي د 2013 میلادي کال د جنوري په 28مه د کابل په صدارت سلورلاري د جمهوریت روختون مخ ته په یو امبولانس موټر کې د شوې انتحاري حمله لامل چې مسؤلیت یې طالبانو منلې او نږدې سل تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول د بشري حقوقو د څار سازمان په دې اعلامیه کې د هغه نجلۍ یادونه کړې چې له برید وروسته یې لسترګوینه روانې وي او ویلي کوڅاله جسدونه ډکوه د بشري حقوقو د څار سازمان همدا ډول په ځینو پیښو کې مخکینه جمهوریت دولت متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د ملکی تلفات اړولو په برخه کې پړګنی په اعلامیه کې راغلی د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته 2013 کال د افغان ولسی وګړو لپاره تر ټولو مرګونی او خونړی و د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت د دې لپاره چې د طالبانو د ځواکمنې دوه مخه ونیسي هوایي حملې زیاتې کړې او سختو نظامي اقداماتو باندې لاس پورې کړ په دې کال 1500 ملکی وګړي وژل شول د سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې د همدې کال په اپریل میاشت کې پر یو مدرسه د افغان حکومت د هوایي برید په پایله کې 13 ماشومان وژل شول او 50 نور ټپیان شول که څه هم واکمنو چارواکو بخنه وغوښته خو له هیڅ سره حساب کتاب ونه شو دغه برید په شمالي ولایت کندوز کې شوی و د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې افغان پولیس او ځنګړو ځواکونو په همدې کال کې د ماشومان جنسي زورونو په ګډون د خلکو ته د تم کولو او شکنجې ته دوام ورکړ خو حکومت د دغه کړنو د امیرینو په پیژندلو مجازاتو کې پاتې راغی د اعلامیه پټوکو د غشان په 2013 میلادي کال کې د استرالیا او ځنګړو امریکایي ځواکونو په لاس د ملکی افغانانو د شکنجې او نورو جرمونو راپورونه هم راښکاره شول د سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې لکه چې په 2021 میلادي کال کې طالبان واک ته رسیدلی په افغانستان کې په یو لړ مجازاتو او د خلکو په تریتم کولو لاس پورې کړي او د غشانې داسې سیاسي پالیسيګانې رامنځته کړي چې لمخې د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته سمدستي لشپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خونځي او دروازې وتړلې د غشانې پر ښځو د محدودیتونو په دوام دوی له پوهنتونونو او په ملي او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو کې لکاره هم راوګرځولې په طالبانو تور دی چې له واک تر لاسه کولو وروسته یې د تیر حکومت یو شمېر غړي نیولې شکنجه کړې او وژلې که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي خو د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې طالبانو د خپل مشر د بخښنې فرمان نه دی عملي کړی او د تیر حکومت د پوځ او پولیسو ګڼ افسران سرتیري خبریالان مدني فعالان او ځینې نور یې له نیولو وروسته شکنجه کړې او ځینې آن ترې تم کړي دي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د پټولو جدي ترغړونکو په جنگي جرمونو تورنو عدالت تدبیق شي
د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې ټول هغه کسان د محاکمه سي چې په جنگي جنایتونو تورن بلل سي وي خو آیا طالبان به چې د بیلابیلو سازمانونو لخوا د جنگي جنایتونو په ترسره کولو تورن سي د چاري ته غاړه کشیږ دي زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه د مرکې پیل کې دغه پښتنه د تیر جمهوریت نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له کمشنر شکر الله مشکور څخه کړی ده
اصل مسله خدا ده چې جنگي جنایتونه په هیڅ صورت کې د وخت د تیرېدو تابع نه دي عاملین باید په هر وخت او هر ځای کې محاکمه شي دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه، بلکې په ټولو هغو ډلو او اشخاصو پورې چې د جنگي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي. د دې مسلې اهمیت په دې کې دی چې هر څوک باید د خپلو اعمالو حساب ورکړي، د معافیت حلقې د ماتې شي، د یوې عادلانه ټولنې لپاره د هڅې وشي تر څو ټول خلک دې په سوله کې ژوند وکړي.
بلی مشکور صاحب، دا څومره ممکنه ده چې طالبان دې دغه غوښتنې ومني؟
یو خبر مهمه دا ده چې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه یو تکمیلي صلاحیت لري. دا په دې معنی چې کچيري یو غړی هیواد و نه غواړي، یا غړی هیواد و نشي کولای، او یا یې ورتیا و نه لري، نو دا محکمه له خپل صلاحیت څخه کار اخیستلی شي. دا په دې معنی چې کچيري موجوده حاکمیت له دغه ادارې سره مرسته وکړي، که حاضر شي یا حاضر نشي، دا محکمه خپل صلاحیت لري.
بلی ډیره مننه مشکور صاحب. د طالبانو نه حاضرېدل به د هغو بنسټونو کار څومره تر پوښتنې لاندې یوسي چې د جنګي جرایمو د څېړلو په برخه کې کار کوي؟ ستاسو په نظر
د مافیت د پای ته رسولو، د مجرمینو د محاکمه کولو، او د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو میکانیزمونو کارول یو اساسي اړتیا ده، ځکه افغانستان د روم د اساسنامې غړی دی، او په دغه اساسنامه کې د درج شوو واکونو او مسؤلیتونو څخه کاملت برخمن دی.
د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کمشنر اویان شکر الله مشکور وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي، د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته ورجاس. د طالبان حکومت وی په تیر وکال کې د 800,000 په شاوخوا کې افغان کډوال له ایران، پاکستان او ترکیه په خپل خوښه یا هم په زور افغانستان ته راستول سوي دي.
د سحکار
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان
دا سحکاری چې د نامنی او د سخت اقتصادي بحران له امله د افغانانو کډوالي لا هم ادامه لري.
څوک چې ویزه واغه خنول لري خو کلن اصلا نلته د انسان په سترګو نورته کتل کیږي.
دی وحید په نوم افغان چې دوه میاشتې مخکې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی وای، د ژوند ډېرې بدې او ترخې ورځې هلته تیرې کړي. د چې نوې له ایران بیرته هیوا ته راستول شوی، ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل د ایران د خلکو او د پولیسو غیر انساني چلند به د یوې ترخې خاطرې په شان تل ورسره پاتې وي.
ډېر بد وضعیت و، د ایران پولیس ډېر بد چلند کوي را سره، شکنجه ویل ټکول هر څه پکې راځي، مالی زیان، کوم موبایل، پیسې، هر څه سوی را سره ټول نه اخلي.
خو دا ستونزې یوازې هغه افغانان چې له ایران راستنه شوي نه یادوي، بلکې له ترکیه وستل شوي افغانان هم ورته کیسې کوي.
بعد از یک سال در استانبول در یک شرکت زیتون غیر قانونی کار میکردم.
یو بل ځوان افغان ضیاءالرحمن هم د غریبۍ او بیوزلۍ له امله په ناقانونه توګه ترکیه هیواد ته د کډوالۍ لپاره اړ شوی دی. وایي یو کال مخکې د ایران په سختو لارو د ترکیه استانبول ته ځان ورساوه، خو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د ترکیه پولیسو بیرته افغانستان ته واسطه. زیاءالرحمن ازادي رادیو ته وویل
برخودشان خیلی
د دوی چلند ډیر ناوړی و، ځینې هغه ځوانان چې د نفس تنګي ستونزې درلودي دوی به 15 یا 16 تن یو ځای په کنټینر کې بندول. کله به چې دوی وویل موږ ستونزې لرو، دوی به راغلل خو به ووهل، بیا به ووتل. په څلور وشت ساعتونو کې به دوی 15 یا 16 تن ټول په یو کوټه کې بندول.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 800,000 افغانان له ایران، پاکستان او یا هم ترکیه هیوادونو څخه په خپل خوخه یا په زور بیرته افغانستان ته استول شوي.
معلومات تخمینی است کې
تخمینی معلومات دادی چې په تیر یو کال کې 800,000 افغانان چې ځینې اخراج شوي او ځینې په خپل خوخه له ایران بیرته راغلي، او د 50,000 شاوخوا افغانان له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي، او شاوخوا 50,000 له ترکیه هیواد بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دي.
از افغانان که اوجا بودن پورت شدن.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پنځم په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د هرات او نیمروز لارې له ایران افغانستان ته د 3,123 راستنیدونکو خبر ورکړای. دا وزارت وای د راستنې شوی کسانو په ډله کې داسې کورنۍ هم شته چې په زور افغانستان ته راستول شوی دي. د وزارت د معلوماتو لمخې دغه کډوالو له ثبت او سروي وروسته دوی له ډلې 9 کورنۍ او 1 کسان د مرستې غوښتنې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دفتر IOM ته معرفي شوي دي، که څه هم د 2 کلونو راهیسې د جنګ او بېوزلۍ له امله د دوی د کډوالۍ کیسې لا هم جریان لري، خو د جمهوریت نسکورېدو او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې سلګونه کسان په قانوني یا غیر قانوني توګه کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. بل خو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې افغانستان ته سفر کړی ټاکل شوی د دوشنبه پر ورځ ملګرو ملتونو ته خپل راپور وړاندې کړی.
د ملګرو ملتو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. امنیت شورا په داسې وخت کې د غیر علني غونډه جوړه کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر مارټن گریفیتس له ورسره پلاوي سره په کابل کې دی او د طالبانو له چارواکو سره یې لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایانت سټیفن دوجارک د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې ښاغلی گریفیتس به د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر په اړه جزئیات شریک کړي.
At 11 o'clock here on Monday
the Dushanbe the Sahar Yulis Bajeba Delta Martin Griffiths the Bashirim Rasto da Hamshaghi da Idari Masul Lamur Sarabi Delta ba da Mashman da Shkhurani da Idari Ijraiya Rais John T Sur Pio aw da Mashman da Waji Sanduq Murastial Omar Abdi ham hazir bi da Pamlarani Nariwal Muassase Masha Sofia Peneroba online rasaram lawi aw da Afghanistan da Rusti wasat paada ba Jusiyat sharikli د مارټن گریفیتس په مشهید ملګرو ملتو پلاوی د افغانستان بشری وضعیت ته تر اندیشنو ورسته او د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د میرمنو د کار لبندي سرسته کابل ته ولړ. تر دې پلاوی مخکې د ملګرو ملتو د سرمشید مرستیالې امینه محمد په مشهید پلاوی د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار او د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خبرې کړې وې. امینه محمد د افغانستان د میرمنو وضعیت اندیشنه څرګنده کړې ده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړې ده چې وضعیت شایي بدل شي او طالبان د خپلو سختریزو پریکړو په اړه نظر تغییر کړي. د دې اسلامي هیوادو هڅې ګټورې بللې چې طالبان تشویق کړي چې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. امینه محمد وویل چې ټاکل شوې ده چې د کب تر اخره د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شي. لنجدی یو نیم کال راهیسې چې طالبان دوهم ځلی واکمنان شوي دي، تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. امینه محمد وای چې هغه وخت له طالبانو سره د رسمیت پیژندلو پر مسلې خبرې کېدای شي چې دوی له نړیوالو معیارونو سره سم بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو سیمایزه مسأله، د لویدیز غاړې پر یوې کنيسته له پرونی برید وروسته اسرایلی پوځ لویدیز غاړې ته اضافي ځواکونه استولي. د اسرایلو صدر اعظم له خلکو غوښتي چې قانون دی په خپل لاسونو کې نه اخلي، بلخوا په دې سیمه کې نن یو بیا د ډزو خبر ورکول سوی دی. نور تفصیل له احمد تکلنا.
د اسرایلو پاوز وای په لویدي زغړه کې د يهودانو پر یو عبادت ځای لپارهونی حمله ورسته چې په نتیجه کې و اسرایلیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د سیمې ته نن اضافي ځواکونه استولې دي. اسرایلی پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې د وضعیت له ارزونې ورسته پریکړه وشو چې د لویدي زغړې جودیا او ساماریا سیمو ته اضافي سرتیري واستول شي. د لویدي زغړې په اشغالي سیمو کې پرون ورسته له هغه وضعیت کړکېچن شو چې یو وسلوال فلسطینی بیگا په یو کنيسه کې او کسان په دزو وژل. اسرایلی پولیس وایي د بریت د لویدي زغړې په هغه سیمه کې شوی چې تازه اسرایلو لاندې کړی و، او بریت کونکي د ختیز بیت المقدس اوسیدونکو دی چې 21 کاله عمر لري. اسرایلی چارواکو دا هم ویلي چې د فلسطینی ځوان په خپل سر دا بریت کړی دی. د اسرایلی چارواکو په وینا بریت کونکي غوښتل چې د پیښې له ځایه وتښتي، خو د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا په تیرو څو کلونو کې په لویدي زغاره کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه چې د دواړو خواوو ترمنځ د احتمالي تشدد او وینو بهولو ویره یې زیاته کړې ده. وروسته له دې چې بنیامین نتنیاهو تیره میاشت د هغه حکومت په راس کې چې سخت دریځ ملتپال هم پکې شامل دي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، دا په سیمه کې د تشدد لومړنۍ لویه پیښه ده. اسرایلي سخت دریځ ملتپال په لویدي زغاره کې د یهودي میشت ځایونو پراخول غواړي. بیگانای بریت چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنی د پوز لخوا د یهودانو د ټول وژنې د کلیزې پورز وشو، ډیرو هیوادونو وغند. سپینې مڼۍ او د ملګرو ملتونو سرمنشي د روان تاوتریخوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه او د نهایي زغم غوښتنه یې وکړه. اردن او مصر چې له اسرایلو سره د سولې موافقې لاسلیک کړي او همداراز متحده عربي اماراتو دا برید وغند، خو د لبنان، ایران پلوې، حزب الله ډلې او د حماس او اسلامي جهاد فلسطینی ډلو دا برید ستایلی دی. نتنیاهو له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې د وضعیت تر ارزونې وروسته له خپلو خلکو غوښتل چې قانون د پخپلو لاسونو کې نه اخلي، او زیاته کړه چې حکومت په دې برخه کې یو لړ تدابیر نیولی دی. له پرونی حمله مخکې د روان کال په ترڅ کې لږ تر لږه 13 تنه فلسطینیان د اسرایلو په حملو کې وژل شوي دي. فلسطینی ادارې چې په لویدي زغړه کې ډېر لږ حاکمیت لري وویل چې له اسرایلو سره امنیتي همکاري بندوي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو،
د بدخشان په پامیر کې لزګونه قرغز ټبره افغانان د قرغزستان له حکومت غواړي چې هغه هیواد ته د دوی د تلوغه مخوري. دغه افغانان اوس د بدخشان شمال ختیځ لوري ته په شکاشه ملسوالی کې میشتي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
تاجکستان پولی ته نږدې ځین قرغز افغانان ازادي رادیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د قرغزستان له حکومت هغه هیواد ته د دوی د انتقال په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. دوی وایي وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري د تعلیمي مرکزونو دروازې د دوی د لورګانو په مخ وتړل شوې، دوی اولادونه به برخلیک دي، نو ځکه غواړي چې هغه هیواد ته ولاړ شي. افغان قرغز ماجیرایم عبدالجلیل اولو ازادي رادیو ته وویل نه یوازې لورګانې بلکې دوه زامن یې هم لزدا کړو پاتې دي.
زمي خپل د ماشومانو د زده کړو مسولیم نو زکه غواړم قرغزستان ته ولاړ شم، غواړم لور می زده کړی وکړي، نو هیله می ده چې ما قرغزستان ته انتقال کړي، که زه دلته مړ شم نو زما ماشومان به زده کړو پاتې شي.
یو بل افغان قرغز محمد الجه پر اولو هم همدا خبر کوي.
موږ خپل ټول توکي او څاروي وپلورل او دلته مو کډه وکړه. موږ نشو کولای چې بیرته پامیر ته ستانه شو. موږ په دې هیله دلته ژوند کوو چې قرغزیان مو له دې ځای انتقال کړي.
دوی وای اوس مهال دوی د تاجکستان پولې ته نږدې اشکاشم ولسوالۍ کې پکرایي کورونو کې ژوند کوي او په تمه دي چې بشکه کې قرغزستان ته د انتقال په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې قرغز چارواکي وای نږدې نوی افغان قرغزیان د انتقال پروسې ته په تمه دي، خو د پاسپورتونو او د نورو لوجستیکي ستونزو له امله د دوی انتقال پروسه له ستونزو سره مخ ده. د قرغزستان د پارلمان مرستيال چلپون سلطان بیکو ازادي رادیو ته خبرو کې وویل اته اتیا قرغزی افغانان د بدخشان مرکز فیض آباد کې دي چې د پاسپورت د نشټوالي له امله نشي کولای قرغزستان ته راشي.
څنګه مې چې د قرغزی هیوادوالو غوښتنه ترلاسه کړه، نو په قرغزستان کې له اړوندو دولتي ادارو سره مې اړیکه ټینګه کړه او مالی مرستو غوښتنه مې ترې وکړه. اوس د حکومت پریکړې ته په تمه یم.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت د پاسپورتونو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درولې. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د یادو افغان او قرغزانو سره د مرستې لپاره خپل اقداماتو په اړه څه نه دی ویلي.
کونر کې د چکرو او سیمساری هټیوال وایي له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له زیاتوالي سره یې کاروبار کمزوري شوی. د دې په وینا تیرو کلونو کې چې زیاتو کسانو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دندې درلودې او نورو بیا شخصي کاروبارونه کول، ورسره د دې بازار هم تود وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
شوکت خانجی په مرکز سدآباد کې لا تو کالو د میناری یا سیمساری هټې لري وایي
په خوایي هر ورځ خ سودا کیده او دوی په خپل کاروبار کې خوشاله وو. خو لکه می ورځ چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغله ورسره په زرګونو کسان بیروزګار شوي او اقتصادي حالات خراب شوه، نو لعمل د دوی د بازار مزه هم اوپو وړیده.
وس بس دوه مر دی چې لاغه کرایا او بیل او دا شزونه د اوچت کې او نور غز منګه ځان مصرف او کور مصرف وس نشي کولای چې زما خدا سمې ساری د زنانه سامان د کریم او پاوډر او شیمپو او تیل کې مخ کې بازارونه ډیر خو خلق خو خزه بډیر راتللې. وس خو هیڅ کم نشته دی، وس نه غنښت نه غنښت هیڅ هم نشته دی، بازار خالی پروتي. مخ کې خو دومره راشو چې مونږ به وسګارې دل نو چې گاک ته سودا ور قلار ټوله ورځ ناشتي پیتاوي کوي.
دا یوازې شوکت خان جی نه دی چې د بازار لکمزورتي شکایت کوي، بلکې ډیره هټیوال ورته ستونزو سر لاس او گریوان دي. مصباح الله په صدآباد کې د خزینه جامو او حجابونو پلورنځي لري وای د خونځي وو پهنتونونو بندیدو او د خلکو بیروزګاری سره یې کاروبار پر نشت حساب دی.
جمهوریت او پاغه کې کاروبارونه ډیر جوړ ځکه خلک په وظیفه باندې او معاشاتو کور کې نو یو نفر خو خامخا په وظیفه باندې وو، کورونو ته معاشات راتلل، اقتصادي وضعیتونه هم جوړ وو. اوس خو اقتصادي وضعیتونه خراب شوي دي، تیر په نسبت ګڼه ګڼه اوس کمه شوې ده. هغسې نشتونتونونه او مکتبونه هغه ټولار څه رخصت شوي دي که مخکې حجاب خرڅېدل، مخکې پوهنتون محصلینو د مکتب محصلینو اوس هغسې خونده نشته دی که نه په دوکان کې هماغه شانه پراته.
د دوی په وینا که حالات همداسې دوام وکړي نو شته پانګې به هم له لاسه ورکړي.
دا وضعیت وغځېږي، د دې نه خدای دې نه کړي چې دا څه چې راسره دي دغه خرڅېږي دا په خېټه وخوره وسته بیا دوکانونه قلکو زه به کور.
دغه هټیوال له حکومتي مسؤلینو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو زمینه برابره کړي څو یې د ژوند اوسنۍ ستونزې تر یو حده حل شي او په بازار کې ټکنۍ کارونه بیرته وغوړېږي. په کونړ کې چارواکي بیوایي مشران هڅې کوي چې په ټول هیواد کې اقتصادي پروژې پلي کړي، د هیواد اقتصاد او سوداګري بیرته پر خپلو پښو ودروي او هیوادوالو ته هوساینې رامنځته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته ویل
د اسلامي امارت مسولین کوشش کوي چې پانګوالو ته د پانګې زمينه برابره کړي، خلکو ته کارونه برابر کړي. نو بیا هم د اسلامي امارت کوشش دا دی چې دغه مشکلات ټول تر خپل وسه پورې حل کړي او موږ هم دغه د پانګوالو نه غوښتنه لرو چې په افغانستان کې خپل پانګې وکړي او ادامه ورکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې دغه هټیوال د بازار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون سره په لسګونه زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د یو شمیر نړیوالو بنسټونو له لورې د بندیزونو له امله سوداګرۍ چارې ټکنې شوي او افغانان د اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. اصل سلام څخه د مسجد سنگین پولیس والی کی ویشل کیږي هغه مستحق خلکو ته نه رسیدلی، دا خلکو ته رسیدي چې اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري ټول دا خلکو ته رسیدي، نه غریب خلکو ته رسیدلی، نه اطمینان ته، نه کونډیان ته. د مسجد سنگین پولیس والی کی ډیر اداري فساد بیخي د نهایت ډیر دی. نو د لوړ پر چارواکو څخه مې دا هیله ده چې پدغه کیسه د خلکو څخه پوښتنه وسی چې مثلا څه صلاحیت راولي. نو د وخت نه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه دا وایم چې دا په مساکله ولسوالۍ کې روشن خدي ولاړ دی او په هلمند ټول ولایت کې روشن خدي سته، مونږ په کجکي په ولسوالۍ کې روشن خدي نسته. موږ دا غواړو چې موږ ته روشن خدي ودری. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلام وایم. د هیله روغ جوړ به راته. د خپل ولایت کوچیان ډېر دربدار دي، مالونه مریضان دي. موږ سره د نړیوالې مرستې وکړي، مالو ته دواګانې واکسینونه راوباسي. مخکې واکسینونه اوس هکله هیچ شی نهشته او بصیرتي ورځ مالونه هم تباه شول، واښه نهشته. مرستې در سره وکړي. خوست ولایت کې ازادي میدان ولسوالۍ کې 1000-2000 کورې دي، دغه سره د مالونه ټول مریضان دي. کېدای شي دا مرضونه انسانانو ته ولېږدول شي، سره د واکسینونو مرستې راوړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.